السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دو پروګرامونو درسي ساعت او دغه راز تاندې څانګې ته ځانګړې شوې. په درسي ساعت کې د بیولوژي مضمون تدریسیږي، هیله ده چې واورئ. خو دا پروګرام خبري برخه هم لري، په دې کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د کورنیو ترمنځ د پورونو کچه د پام وړ زیاته شوې ده. په دغه راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د پور کچه 1500 کې زیاته شوې. دا راپورونه وروسته راځي، خو په سر کې د دې ساعت خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش او ځل بیا له افغان میرمنو سره د نړیوال ټولنې پر ملاتړ ټینګار کړی دی. ښاغلی ګوتریش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ښځو په ګډون یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوي او عملا په کورنیو کې بندیانې دي. ښاغلی ګوتریش افغانستان ته د سرمنشي د مرستیالې امینې محمد او د ښځو د برخې د مشرې سیما باهوس وروستي سفر ته په اشاره ویلي چې دوی دا سفر په ستونزمنو شرایطو کې کړی او دا له ښځو سره د ملګرو ملتونو تعهد ښیي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د منظمو اقداماتو په ترڅ کې لومړی د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې او بیا یې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او د هغوی پوهنتونونه یې وربند کړل. د طالبانو دا او نور اقدامات په ظاهره هغه عوامل دي چې تر اوسه د دوی حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی. طالبانو بیا تر دې وړاندې له ښځو سره د ناوړه چلند تورونه یا ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقونه ورکړل شوي دي. راپورونه وایي چې په خوست کې افغان خبریال قدرت الله ترار د طالبانو له بنده خوشي شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو بیان کې چې بیګا خپور شو په خوست کې د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې له دریو میاشتو بند وروسته د ترار د خوشي کېدو په اړه دوی خبر شوي، خو نوموړی د ځینو ملاحظاتو له کبله نه غواړي چې د خوشي کېدو خبرې رسنیز شي. قدرت الله ترار د زرغون تلویزیون خبریال دی چې د لړم په شلمه د طالبانو لخوا ونیول شو او وروسته پلازمینې کابل ته انتقال شو. د طالبانو حکومت نه د هغه د نیولو په اړه څه ویلي وو او نه یې اوس د هغه د خوشي کېدو په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ښاغلي ترار د خوشي کېدو هرکلی کړی، خو په عین حال کې طالبانو له حکومت غوښتي چې دوه نور خبریالان خیرالله پرهر او مرتضی بهبودی هم له بنده خوشي کړي. پر هر په ننګرهار کې د همیشه بهار ټلویزیون خبریال وو چې د مرغومي په 19مه د جلال آباد څخه کابل ته وغوښتل او توقیف شو. افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د مرغومي په 19مه په کابل کې ونیول شو. طالبانو د دواړو خبریالانو د برخلیک په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله له پاکستان سره د رواني لوبلړۍ لپاره پوره چمتووالی لري. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د رواني مارچ میاشتې په 24مه، 26مه او 28مه د متحده عربي اماراتو په شارجې ښار کې د افغانستان په کوربتوب درې شل اوریزي لوبې وکړي. د ملي لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس خان احمدزی وایي
شارجه ودل چې موږ کوم دغه تمرینات پوره پوره مده یو ان شاء الله او کوشش مو دغه چې دغه روان سیریز لپاره او هر اړخ چې موږ په پیښیدو چې کوم ځای کې کمای دغه سره پوره کو او یو بهترین سیریز له پاکستان سره سره کو.
په عین حال کې د پاکستان کرکټ بورډ له افغانستان سره د لوبلړۍ لپاره خپل لوبډله او لوبډل مشر پرون اعلان کړل. په دې لوبه کې به د پاکستان لوبډل مشري د بابر اعظم پر ځای شاداب خان کوي. د اوکراین د ختیځ دونسک سیمه په بخمود ښار کې یو ځل بیا د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې شوې دي. اوکراینی سرتیرو پرون د دونسک په لویدیځ اړخ کې د واګنر په نوم د روسي د اجیرو ملیشو په وړاندې مقابله کوله. د اوکراین د پلیو ځواکونو قومندان جنرال الکساندر سیریسکی پرون وویل چې د واګنر ملیشو له څو استقامتونو څخه پر دوی بریدونه کوي څو د دوی دفاعي لیکې ماتې کړي، خو جنرال سیریسکی زیاته کړي چې د دوی ځواکونو د روسي اجیرو سرتیرو ته درنه مرګجوبله اړولې ده. تر اوسه خپلواکو سرچینو د دغه مرګجوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د ایران مخکښ اصلاح غوښتونکی سیاستوال مصطفی تاجزاده چې اوس مهال د تهران په اوین زندان کې بندي دی وایي چې د زندان ساتونکو پر ده او د ده د خونې پر ملګرو له دې کبله حمله وکړه چې په ایران کې د رژیم د بدلون په اړه یې د اپوزیسیون د مشر میرحسین موسوی د څرګندونو ملاتړ کړی دی. او د جنوبی کوریا پاوز وایي شمالي کوریا نن ل خپل ختیځو سمندرغاړو څخه یو بالستیک توغندۍ توغولې دی. د توغندۍ د واټن او نورو جزئیاتو په اړه سملاسي معلومات نه دی ورکړل شوی. تر دې دوه ورځې وړاندې شمالي کوریا له یو اوپتل څخه دوه کروز توغندۍ په ازمایښتي ډول توغولې وو. شمالي کوریا دا پوځي اقدامات داسې مهال کوي چې امریکا او جنوبی کوریا پرون دوشنبه له څو کلونو راهیسې تر ټولو پیاوړي ګډ یوولس ورځني پوځي تمرینات پیل کړل. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د زیاتېدونکې اقتصادي کمزورۍ له کبله د افغانانو د پورونو په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یوه بیان کې چې پرون یې پر ټویټر خپور کړی ویلي دي چې له 2019 کال راهیسې د هغو پورونو کچه 500% لوړه شوې چې کورنۍ یې د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره له نورو اخلي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي دي چې په تېر 2022 کال کې د افغانانو د پورونو په کچه کې د 2019 کال پرتله په سلو کې 1500 زیاتوالی راغلی. اوچا پر خپل ټویټر په یو معلوماتي ډیاګرام کې چې بیګا خپور شو له 2019 کال څخه تر 2022 کال پورې د پورونو د زیاتېدو پرتلنه کړې. په ډیاګرام کې ښکاري چې په 2019 کال کې هر کورنۍ په متوسط ډول 9000 افغانۍ پوروړې وه، په داسې حال کې چې په تیر 2022 کال کې د هرې کورنۍ د پور متوسطه کچه 6000 ته نږدې شوې ده. افغانستان په تیرو 2 لسیزو او حتی تر هغه په مخکې کلونو کې تل پر بهرنیو مرستو متکی هیواد پاتې شوی، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه نوره هم لوړه شوه. او حتی ملګرو ملتونو په یو راپور کې وویل چې ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو د مړولو لپاره یوازې 2 څاښته خواړه خوري او یا له خپلو خپلوانو او دوستانو څخه پیسې په پور اخلي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن تیر کال په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 6.5% کورنۍ د کمزوري اقتصاد له کبله په پور خواړه پیری او 9.5% نور له شتمنو کورنیو څخه پیسې په پور اخلي. په راپور کې همداراز ویل شوي و چې په سلو کې 2 اتیا افغانان ګټه وټه نه لري او دې ته اړوزي چې خپل ماشومان کار ته ولیږي. سیف د چلډرن دا راپور د 2021 کال په ژمي کې خپور کړی و. د اوچا د بیګانی راپور د معلوماتو له مخې په 2021 کال کې اړو کورنیو د خوړو د برابرولو لپاره په متوسط ډول په کال کې نږدې 9000 افغانۍ پور کولې، خو له هغه یو کال مخکې یعنی په 2020 کال کې د دوی د پور کچه څه کم 6000 افغانۍ وه. د روان کال په سلواغې میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې وویل چې د تیر کال پرتله بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 14% زیات شوی دی. د ډبلیو ایچ او د ارقامو له مخې په 2022 کال کې په افغانستان کې مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 23.3 میلیونه و، خو سږ کال دغه شمیر 28.3 میلیونو ته لوړ شوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د زیاتېدونکې اقتصادي کمزورۍ له کبله د افغانانو د پورونو په کچه کې زیاتوالی راغلی. دا موضوع احمد تکل د اقتصادي چارو له شنونکي ازرق شافیزي سره په مرکه کې څېړلې او په سر کې ترې پوښتلې چې د دې راپور موندنې څومره دقیقې کېدلی شي.
دا احصایې ډېر دقیقې نه دي. په دې چې دا میکانیزم او دا تشکیلات او تاسیسات چې حرفوی ایسایی واخلی په افغانستان کې شتون نه لري او د بینالمللي مؤسساتو فعالیت هلته خپل محدودیتونه لري او مخصوصا د کورنیو په دننه کې خزینه کار کوونکي د بینالمللي مؤسسات اوس کار نه کوي، نو څرنګه دوی د کورونو په دننه کې د هر کورنۍ څخه دوی معلومات اخیستي دي او بیا د هغه ایوریج پیدا کړي دي یا اوسط ایستلي دي چې مخکې شو نظر او اوسوس او اوس 9500 دي. زما له نظره ډېر دقیق خبرې نه دي. دوهم دا چې هغه مؤسسات چې پورونه ورکول لکه بانکونه لکه د کوچنی پور ورکونکو بانکونه چې سیمه لپاره یا کوچنی متشبسین او متوسط متشبسین ته پور ورکول هغه شتون نه لري، نو دا پور چا ورکړي دي دا خو باید برسیره وي.
مننه حافظ صاحب. که خلک کولای شي چې پور واخلي، خو معنی دا ده چې له هم یو څوک شته چې مثلا خپل گاونډي ته یا خپل یو خپلوان د کورنۍ غړي ته پور ورکړي، که د هیواد اقتصادي وضعیت نور هم خراب شي، یعنی دا احتمال یا دا ویره شته چې وضعیت دومره خراب شي چې حتی څوک نور نو د پور ورکولو توان او وس هم ونه لري؟
کچیری دا 90 سلنه د خلق په خپل اړتیا ولري او محتاج وي او شتمنۍ ونلري، نو دا اضافي پیسې کوم کوي چې خپل گاونډي ته یا خپل خپلوان ته بیا پور ورکوي. نو زما له نظره دا دوی یو پروژې لپاره وردانګي او خپل پیسې خوندي کوي او خپل ضرورت اخلي. دا ډېر دقیق نه دی زما له نظره.
مننه. او رسته پښتنه دا چې د نړیوالو مرستو چې افغانستان ته راغلي مخصوصا په ژمی کې، همدا د سګنی ژمی کې، د په افغانستان کې بېوزلي او فقر یو څه له منځه یووړ، یعنی یو ځای ونیو کنه؟
هیڅ هیواد د درویزي او ګدایي له مخې ترقي او پیشرفت ته نه دی رسیدلی، او دا بیرنی خصلت لري. اول خدا پیسې چې راځي بینالمللي مؤسسات خپل ون داخلي، بیا غیر دولتی مؤسسات خپل اداري برخه اخلي، او بیا اپریشنل کاست یا خپل عملیاتي خدماتو بیا اخلي. هغه څه چې پاتې کیږي افغانستان بېوزلو خلکو ته ډېر لږ دي، اما په هر صورت درې څخه دي بیا هم یو څه یو ځای نیسي، ځکه چې بل امکان نشته دی په افغانستان کې. نه پانګونه شتون لري، نه د کار ځای ایجاد شوي دي، او نفوذ زیاتیږي. کم له کمه په کال کې 6000 تر 8000 خلک نوی کار د ګرته داخليږي او ورته کار نشته دی، او د فقیرانو شمیر لا پسې زیاتیږي.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرخ شافیزی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ رادیو.
د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر ندا محمد ندیم هغه څرګندونې ناندریزي شوي چې ویلي دي پر حکومت انتقاد کوونکي او د حکومت تخریبونکي واجب القتل دي. د نوموړي دغه څرګندونې په کندهار کې یوې غونډې ته کړي چې په د غبرګونونو په اړه یې تفصیل په دې راپور کې اوریدلی شي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د شمې په ورځ په کندهار کې یوې غونډې ته ویلي هغه کسان چې د دوی د حکومت په وړاندې په قلم، ژبه او عمل مخالفت کوي واجب القتل دي. نوموړي سره له دې چې له مخالفانو غوښتنه کړې چې له مخالفته لاس واخلي او د دوی د حکومت ملاتړ وکړي، ګواهی هم کړی که دوی مخالفت ته دوام ورکړي او به ځپل شي. دې څرګندونو ته په غبرګون کې افغان سیاستواله شکریا بارکزی وایي د طالبانو د چارواکو لخوا دا ډول څرګندونې ښیي چې دوی د سالمو نیوکو د اورېدو زغم هم نه لري. اغلی بارکزی ازادي راډیو ته وویل
دا په اصل کې هغه د طالبانو اصلي چهره نور خلکو ته وړاندې کوي چې دوی حتی د یو سالم انتقاد اوریدو د پاره هم دوی راضی نه دي، او دوی د پاره د خلکو وژنه او واجب القتل اعلانول هغه چې نه محکمه ده، نه فتوا ده، نه بل کوم باصلاحیت کس دی، دا په دې معنا باندې چې هر طالب ځان ته خپل مفتی دی، خپل فتوا ورکوای سي او خپل خبره د خلکو د وینو په تویولو باندې او په تاوتریخوالي باندې عملي کی.
د جرمني په لایپزیګ پوهنتون کې افغان څېړونکو او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي مخکینی استاد حمید عبیدی وایي دا د ولسواکو او جمهوری نظامونو ځانګړنه ده چې خلک پکې د اصلاح په خاطر نیوکې کوي، خو په خبره یې په مستبدو نظامونو کې بیا نیوکو او مخالفت ځای نشته.
د استبدادي نظامونو بدواله هم ده چې په دغه نظامونو